سلامونه د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت ریاست ویان اتل مشواڼی نارینه لوبغاړو ته په اشارې وویل یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه همداراز وویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کیدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په بخښنې په مشوره شپږ افغان ورزشکاران درې ښځینه او درې نارینه د پاریس اولمپیک لوبو ته بللي دي. د طالبانو حکومت وایي امنیتي ځواکونه یې پرون ډیورن کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قومندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسانۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذکرالله چې په ابوشیر مشهور و وجلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان تل وایي چې دا ډلې یې په افغانستان کې ځپلې او نور چا ته ګواښ نشي پېښولی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګوه. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یوه بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې یې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. د دې ولایت د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې یې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي او پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یوه ټانکر سره ټکر شوه. د اسرائیلو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند مشر نن وویل چې واکمن ائتلاف په غزه کې د اوربند له معاملې لاس واخلي، نو دی به په پارلمان کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ وکړي تر څو په واک کې پاتې شي. نتنیاهو د حکومت چارواکو ته صلاحیت ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره له فلسطیني حماس ډلې سره د احتمالي اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي، خو له نتنیاهو سره په اختلاف کې شاملو ځینو تندلارو ملتپالو ویلي دي که اسرائیل د حماس له پوره ځپلو مخکې اوربند ومني نو دوی به له ائتلاف څخه ووځي. د یاش عتید ګوند مشر یائیر لاپید د پارلمان یوې غونډې ته وویل چې د برمتو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او نتنیاهو باید د خپل حکومت د دوام او برمتو ترمنځ یوه غوره کړي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبې په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوې ده چې په دې پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. دې وزارت همداراز وویل چې چینایي پوځیان به له نن څخه د یولس ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوي دي. بیلاروس تیره پنجشنبه د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشري سره د نوي غړي په توګه ومنل شو. دا بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدي سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د ورځې مهمو خبرونو او تفصیلونو تاسو ته خبرو. یونیسف وایي چې په سلو کې څلرویشت افغان ماشومان د اوسني وضعیت له کبله له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر سره د دې ستونزو په اړه یوه مرکه کې خبرې کوو.
هر ماشوم خوندی چاپیریال نلری هغه ته انزایتی پیدا کیږي هغه ته سترس پیدا کیږي هغه پیخو مقابل کی مقاومت نسی کولی هغه دیر خپل بایلی قصرخته که تاثیر کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال ګیلمن وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه هم وروستي جزئیات درکوو. یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې ناستې دي 15,000 افغانیو ته د خپلو معاشونو راټیټول ډېر غیر عادلانه بولي. په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د انتخاباتو وروستي جزئیات درته وړاندې کړو، او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه چلند په اړه بحث لرو.
د داسې یو چا سره مخ یو چې په محبسونو کې په توقیف خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي، رسنۍ خو پرېږده چې په هغه سې حالت کې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، فرشتہ صحاکم او د نن ورځې خبرونه درته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي نښتې 40% افغان ماشومان له سختو روحي رواني ننګونو او خپګان سره مخ دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې د اندېښنې پر څرګندولو زیاته کړې چې دغو افغان ماشومانو د خپګان او اندېښنو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. بلخوا د یو شمېر ماشومانو کورنۍ وایي د ماشومانو دا وضعیت یې ځورونکی دی او دوی د راتلونکو پاړه ډیر اندېښمن دي. نور حال با د فیروزی عزیزی پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سختو رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیداري د غیږې خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8مه یې خپور کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور ورکه په افغانستان کې د بیوازلۍ لوړه کچه، جګړې، د کورنیو بې ځایه کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاو د توکو ګواښونه او د کړکېچ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللي چې افغان ماشومان له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. د غیدارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړي او لومړنۍ روغتیايي خدمتونو ته د دوی لاسرسي لا ستونزمن کړي. داسې مهال چې یونیسف لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي، تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو وڅلوېخ بابا هغه ښوونځیو ته تر شپږم ټولګي پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تیرو څو ورځو کې خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوندزي بیرته پرانستل شوی. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د 8 او 9 ماشومانو پلرونه دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
زم دغه تشویش په خاطر باندې مریض ده، تر هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نا باندې پیږي د ستونزو سره مخامخ شوی. ولې چې دوی یو شی غواړي موږ نشو کولای چې دوی ته ورسوو. دوه لورګانې مې هسه وخت شپږ لرم شکر ده، او دوه نور کشانې چې یوې نه هم سم کېده هغه هم اول نمره ده، او دا بل چې شپږم نه اووم ته لاړو دایم اول نمره عمومي و ده چې دوی استاد په کور کې بیچارهګان را سره پراته دي، او دغه تشویش ته چې پلار دې موږ سرنوشت دې موږ ژوند څنګه کېږي. ماشومان صحی دواګانو نورو کومکونو لاسرسی نشته ورته، او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه چې د شپږم سن مکتبونه نه راګرځېدلي دي، په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې، یو تعداد یې خیاطي مخه کړې، او ځینې یې لا هم په انتظار دي دي چې کله د پنځیو دروازې په مخ خلاصېږي. بالاخره زیاتره یې په رواني تکلیفونه اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومان او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغه ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
و موریدل چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي رواني ننګونو او ژور خفګان سره مخامخ دي. یونیسف په خپل راپور کې زیاتوي چې د افغان ماشومانو د رواني ستونزو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. په دې اړه احمد تکل د ماشومانو د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانگزی سره مرکه کړي. ښاغلی ستانگزی په پیل کې د یونیسف د راپور په اړه خپل نظر داسې وایي:
زه فکر کوم دا تراجیدي تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنې انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدي تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دلته له 15 تر 18 کلونو ویلي دي، خو له زیږېدو راهیسې تر 18 کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې چاپېریال کې لکه د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. ته هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کېږي، هغه ته سترس پیدا کېږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نه شي کولی، هغه ډېر خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي، په روان تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 او 18 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو هم په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ څه په لنډه کې تاسو ته خبرې کوم. د انسان مغز له کته نه پورته لوته وده کوي، په ټولو پورتنۍ برخه ته فرنټل لاپ وایي، یا د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي، دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم ورته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایو. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره چې د مازغو دغه مخکینۍ برخې دغه چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي. نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه یا
نه کړي. ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایتي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډپریشن د دې نه کړي؟ څه دي
ډپریشن؟ څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ژوند ته زنه کیږي، ځان ته بیکاره ښکاري، ځان ته بې معنی ښکاري، پلان د تنسته امید نشته، ژوند ته آینده ته امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحلې لري، څو کوم مرحلې کې ده، او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب ده، انسان پیدا کیږي چې ارام دي هغه وخت پیدا کیږي چې تاسو ته شعور پورتنی به خو ده نه وي کوي، یا پرنسي نه وي، یا خو ده نه وي کوي. نو انزایتي او ویره احساس ته د ویره پیدا کیږي، ته نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شاید په انسان کې، ولې انزایتي هغه ده چې هر څه ویریږي، تل ځاني ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان تل لاس ورکوي، دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ول لري، یعنی امام منزل ماشومان له تسلیږي له وخت تر 18 کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان 18 کلنۍ پورته په 21 کلنۍ کې وده کوي. بعد دغه انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کولی شي خپل سترس کنټرول کولی شي، خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي او خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کیږي. ممکن موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو، په همدې کې لوی شوی دی ډېر افغانان. که تاسو پام کړی وي، موږ ډېر لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نهيله د دکتاتوري د بیلو بیلو مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې لورو جنجالونو خوشنطرو دا شی پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي دا څه نورمال په همدې شکل په مخ ځم دا نورمال حالت ده، ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال راوباسئ یو بل چې ته بوزه د هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و، دا یعنی زه ګیر وم یو حالت کې. زه فکر کوم چې په خوا څېړنه مې دشوي چې نه دا مشکل بله پخوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو په اړه مو د متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانګزي خبرې واورېدې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال غړي ګیلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې مرګونی برید وشو. نو وړی اوس په روغتون کې بستر دی، خو ډاکټرانو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ګوهر مسعود په اسلام آباد کې له هغه روغتون څخه چې ګیلمن وزیر پکې بستر دی نور راپور راکوي.
پرون د شپې اونۍ مې اتو ساعتو باندې دا واقعیا پېښه شوې وه. دا اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوي بي 17 علاقہ دا پدې کې چې پد باندې برج شوی او پدې کې د یو خبرې لږ وضاحت وکم چې پد باندې پچاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوې دي او چې وهلې دي هغه په سر باندې وهلې شوې دي. درې سلور ستا ورغلې دي د هغه په وجه د سر د ورستو چې کم اډوکی دی دغه یادول کیږي. ډاکټران وایي چې دا مات شوی دی او وینا چې دا هغه مغزو ته نتلې ده او د چې حالت اوس په دې وخت ژوندې دی او په وینټیلیټر باندې دی. خو ډاکټران دا خبره کوي چې د حال چې دی ډیر نازک دی او د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم خای. خو بیا هم ډاکټرانو کوششونه شروع کړي دي تر اوسه پورې دی لا ژوندې دی او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دی. د پرونه راهسه تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوې دي او دا اپریشنونه د مغزو ته د سر ته د نن چې کوم وینه تلې ده د اغې د وینې د سپکولو لپاره شوې دي او روان دي. پولیس ته دوی پرونه د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړې وو په اغې کې دوی د یو کس نامه او د س نامعلومو نام ورکړې وو. اغې په بنیاد باندې پولیسو دا دوی خلاف اف آی آر دلته په پاکستان کې ورتوي چې اغه دوی درج کړي دي، یعنی مقدمه درج شوی ده د پولیس طرفا لاندې. خو پولیس تر اوسه پورې څوک په لاس کړي نه دي، څوک یې نیول نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته د خبرې د مشال ریډیو سره کولې او دا یو ویل چې موږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان چې موږ کم ورته په ګوته کړی دي هغه ونیول شي. اده لک په دې باندې د خفغان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار د سیوا چې پولیس دا کسان نیولی وای او جیل ته اچولی وای، خو تر اوسه پورې پولیس نیولی نه دي. دلته په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي کارکونان پلویان سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلی دي. د پیمز هسپتال کې راغلی دي او ډیر د افغان اظهار کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ګوهر مسعود وو چې د ګیلمن وزیر د صحیح وضعیت پاړې مونږ ته راپور راکړ.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
وس په هم ورشو فرانسې ته. په فرانسې کې د ګین اړخو ګوندونو د ائتلاف برای ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبې په ورځ د جولای په ومه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شو چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د برای د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتواني چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښې چې د سخت دریځي شي اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ ایست. د فرانسې د پارلمان انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه ترسره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهې 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1400 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنۍ ارزونه ښوولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 څوکۍ وګټي. د مکرون پلوه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپلې کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 څوکۍ وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د مکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. دې غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایچل مثبت ځواب ووایه. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپل ایکس پاڼه کې دا خبره کړې چې له کورنۍ یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې د دوی څلور ورځنۍ کمپاین پر مهال بل 15 کلن او کم عمره نږدې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلن او کم دي واکسین شي. که څه هم واکسیناتورانو د یو شمېر کورنۍ لسوي چلند شکایت کوي، خو ځینو کورنیو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې تازه پیل شوی کمپاین نه هرکلی کوي او خپل ماشومان به واکسین کړي. نور حال به د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل د وکاله نمسي واکسین کړي.
او اوس د سال مخ کړه له بزرې یو دا او دم پاسه ولا او ساس کې تا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغې دا د واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ هم ماوانان تکړی ماوانان مخټ کړی خو زموږ هغه د واکسین نه دینور غټان دی او اوس د سیندار هغه مسې ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پېښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پېښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزڼ 2000 مثبتې پېښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولی غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پېښه نه ده ثبت شوې.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
څو دقیقې وروسته به 15 دقیقې بحث واوري، خو وس راځو خپل آخرینی رپورټ ته. یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکو چې وس په کورونو کې ناستې دي، د طالبانو حکومت له لورې 15,000 افغانیو ته د ماشونو راټیټول غیر عادلانه بولي. دوی وایي چې دغه اندازه ماشونه یې د کورنیو اقتصادي اړتیاو ته نه دي بسنه نه کوي.
یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې نول سوي، د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د اعلان پر بنسټ 15,000 افغانیو ته د دوی د ماشونو راښکته کول غیر عادلانه بولي. تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه چې اوسمهال دندې نه ترسره کوي په میاشت کې 15,000 افغانۍ ټاکل سوی دی. دغې رسنۍ زیاته کړې خو هغه ښځینه کارکوونکي چې اوسمهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو په شان دفترونو ته ځي، د تیر په شان خپل معاشونه اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو ناستې دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل: یوه بله دولتي کارکوونکي چې دا هم په کور ناسته ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاشت کې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کړی دی.
10,000 افغانۍ معاش داشتم، باز حال 5,000 افغانۍ معاش شده دیگه. 5,000 افغانۍ هیچ پیدا
ما 10,000 افغانۍ معاش درلود، خو اوس می معاش 15,000 افغانۍ شوی. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میړه مې په تیر حکومت کې شهید شوی، زه خپله بی برخلیک یم، په کرایي کور کې ژوند کوم.
بلخوا یو شمېر نورو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړیو دوو میاشتو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته له دندو لرې سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه ده ورکړل سوی. له دې سره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پرېکړه د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه او د ښځو د ځپنې په معنا ده.
په خوښنۍ سره ووایم چې دا ډېر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوانه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوانه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي وو چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکوونکو ماشونه چې په تیر نظام کې په دندو ګمارل سوي وي 15,000 افغانۍ ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه وه چې دا پریکړه د ټولو ښځینه کارکوونکو په اړه ده او که یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو چې با په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمیر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په دې اړه خبره کړې خبرپاڼه کې د طالبانو د پریکړه توپیری چلند او خپل سر